په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې نیم ساعته خبري مجله کې مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. وبورو چې په ننګرهار کې د انعکاس د تلویزیون د درې وژل شوو کارکوونکو جنازې نن خاورو ته وسپارل شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړی چارواکی وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې افغان مشرانو ته یوه نوې طرحه وړاندې کړې چې د سولې په خبرو کې د ملګرو ملتونو د رول پر پیاوړي کېدو ټینګار کوي. مخکې ته چې د دې خبرونې بشپړ معرفي وکم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اسدالله لودین دا خبرونه چمتو کړي دي.
د ټاکنو کمیسیون د مشرتابه غړي نوې شول. امریکا د سولې په تړاو افغان حکومت ته نوې طرحه سپارلې او عراق کې د امریکایي ځواکونو پر اډې لاس توغندي وشتل شوی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون په خپل منځي یو ټاکنو کې د کمیسیون نوې مشر مرستيال او منشي وټاکل. د دغه ټاکنو لمخه اورنګزیب د کمیسیون د مشر مولانا محمد عبد الله د مرستيال او مسافر قوقندی د منشي په توګه وټاکل شو. دا خبره د ټاکنو کمیسیون ویان زبیح الله سادات ازادي رادیو ته وکړه. ل دې وړاندې هوا عالم نورستاني د کمیسیون د مشر اسمت الله مال د مرستيال او رحیمی ظریفی د منشي په توګه فعالیت کوو. د میرمن نورستاني د کار موده درې کلنوه. د امریکا د بهرنی چارو وزارت یو لوړ پوړی چارواکی ویلي امریکا د افغانستان د سولې په تړاو حکومت ته یو نوی طرحه سپارلې ده. دغه چارواکی ویلي که دا طرحه ومنل شي د سولې بهیر کې به د ملګرو ملتونو ونډه پراخه شي. یا چارواکی د نوم نښودو په شرط ویلي چې د طرحه کې د انتقالي حکومت موضوع هم شامل ده. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د دې هوایي د دوی هوایي ځواکونو له شاوخوا 2000 عملیاتو د دې لپاره ډډه کړې چې د ملکی مرګ جوب لويره پکې و. حمدالله محب وایي
2000 عملیات صرف د دې لپاره نه دي کړې چې د ملکی تلفاتو هلته امکان وجود درلود. که دشمن موازی سنگر معلوم کې وروزي دا جنگ ډېر په اسانۍ سره زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونه ګټلې شي.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د یوناما د 2000 کال په راپور کې د 22% ملکي مرجوب لپاره پر افغان ځواکونو، 46% پر طالبانو او 8% پر داعش اچول شوې ده. د ننګرهار والی وایي د دغه ولایت امنیتي مسؤلینو ته یې ویلي که د انعکاس راډیو تلویزیون د دریو خزینه کارکوونکو وژونکي ونهنیسي استفاده وکړي. ضیاءالحق مرخیل دا خبره پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې او ویلي دي چې دا امر نن سهار د ولایت په نظامي شورا کې مسؤلینو ته ورکړی. ځایي چارواکو ویلي چې پر دغو خزینه کارکوونکو برید د طالبانو کار وو، خو تازه داعش ډلې منلې چې دغه برید د دوی وسلوالو کړی دی. نن د دغو دریو کسانو جنازې هم په ننګرهار کې خاورو ته وسپارل شوې. په دې اړه هم درته په خبرونه کې راپور لرو. د افغانستان د پوځ یو تجربه کار ستر جنرال محمد نبی عظیمی د مغزي سکتې له کبله ومړ. د اته اویا کلن عظیمی جنازه د محل د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې ده او ټاکل شوې د شنبه په ورځ کابل ته راوړل شي. افغان کارپو احمد سیدی چې ښاغلی عظیمی سره کورنۍ اړیکې لري ازادي راډیو ته وویل.
یو سابقدار ستر جنرال په افغانستان کې هغه وخت چې بجاین کابل ته رالی وروسته تقریبا په دې کالو کې د ازبکستان کې وو، فامیلیش په هالند کې وو، سکتې مغزي وکړه، په تاشکند کې شفاخانه کې وو، نن سهار 3 بجې وفات شو.
ستر جنرال نبی عظیمی د پاوس په اړه لیکنې هم کولې او د سردار داوود خان او دغه راز د خلق او پرچم ګوندونو لخوا د ثور د ومې په کودتاو کې فعاله ونډه درلوده. په عراق کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف وایي دغه هیواد کې د امریکا او ائتلافي ځواکونو پر یوې اډې لږ تر لږه لس توغندي وشتل شوي دي. عراق کې د نړیوال ائتلاف ویاند ما واین ماروتونن د مارچ په 3مه وویل دغه توغندي نن سهار په ځایي وخت 9:40 په الانبار لویدیز ولایت کې پر عین الاسد اډې لګیدلې دي. تر اوسه د مرګ ژوبل هیڅ راپورونه نه دي ورکړل شوي. دغه اډې کې عراقي او نړیوال ائتلاف هغه ځواکونه میشت دي چې له عراق سره د داعش وسلوالو پر ضد مبارزه کې مرسته کوي. دا بریدونه یوه اونۍ وروسته تر دې کېږي چې امریکایي الوتکو د سوریې ختیځ کې د عراق پولې ته نږدې د ایران پلاوه ملیشو پر مرکزونو بریدونه وکړل. او د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلی تر دریو نورو میاشتو با ټولو امریکایانو ته د کورونا واکسین ورسیږي. ولسمشر بایدن دا خبره پرون په داس حال کې وکړه چې په امریکا کې د کورونا برازیلی باندې د پیښو زیاتېدو اندېښنې ولاړې کړي. امریکا کې چې د ټولو هیوادونو په نسبت کورونا په کې ډیر خلک مړ کړي، د کورونا درې بیلابیل واکسینونه په خلکو تطبیقېږي. جانسن اند جانسن یې تازه پیل کړی او دوه نور فایزر او مدرنا واکسینونه یې لمخکې په خلکو لګول کېدل.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زای زای وریز، د تودوخې لوړ درجه 19 ټیټه 2. هرات کې اسمان زای زای وریز، د تودوخې لوړ درجه 25 ټیټه 5. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 40 ټیټه 5. مزار شریف کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 40 ټیټه 5. او جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 28 ټیټه 11.
آزادی رادیو اوری. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې په ننګرهار کې د انعکاس د تلویزیون د درې وژل شوو کارکوونکو جنازې نن خاورو ته وسپارل شوې. د یوې وژل شوې سادات ورور روخان سادات وایي خور ډیر ارمانونه درلودل. هدفی وژنو په دې وروستیو کې ډېرې ښځینه خبریالانې اندېښمنې کړې دي.
د سومې شورا په دې خدا افغانستان کې د خبریالانو ژوند ورځ تر بلې سختېږي.
کابل نن بیا د یوې هدفی وژنې شاهد و. یو دینی عالم او د کابل پوهنتون استاد پکې ووژل شو. دغه راز د سولې د هڅو په ترڅ کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړی چارواکی وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې افغان مشرانو ته د سولې یوه نوې طرحه وړاندې کړې ده. د دې طرحې له مخې د سولې په بهیر کې د ملګرو ملتونو رول لا پیاوړی کیږي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن وایي تر درې نورو میاشتو به ټولو امریکایانو ته د کورونا ضد واکسین ورکړل شي. ازادي راډیو اوري د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. په ننګرهار کې د تېرې ورځې په پیښه کې د انعکاس خصوصي تلویزیون د درې وژل شوو کارکوونکو جنازې نن خاورو ته وسپارل شوې. د دغو وژل شوو نجونو کورنۍ وایي د کورنۍ غړي بېګنا وژل شوي او غواړي چې عاملین یې پیدا او د قانون منګولو ته وسپارل شي. په جلال آباد کې د ازادي راډیو خبریال د وژل شوي سعدیه سادات د جنازې مراسمو ته ورغلی او هلته یې د کورنۍ له غړو خپلوانو او همکارانو سره خبرې کړې دي.
دا غږ د انعکاس ټلویزیون د وژل شوي کارکوونکي سادیا سادات ته چې د تل لپاره خاموش شو. د ننګرهار اوسیدونکي سادیا سادات یو ویش کلنه وه او همدلته تر دولسم ټولګي زده کړې کړې وې او له تیرو شاوخوا دوه کالو راهیسې د ترکی سیریالونو د دبلې په برخه کې له انعکاس ټلویزیون سره په کار بوخته وه. سادیا په خپله د دبلې ترڅنګ د دبلې د برخې د متن د ایډیټ مسؤلیت هم درلود. د غازوانی مرګ انجلې تیر ورځ د خپل دوو نورو همکارانو مرسل وحیدی او شاهناز روفي سره په یو وخت کې د نامعلوم وسلوالو لخوا په جلال آباد ښار کې په ډزو وژل شو. د سادیا سادات رو روخان سادات ازادي رادیو ته د دې د جنازې د مراسمو پر مهال ویل خورکی ډیر نازولې خو دی ولوړ احساس خاوند و او نن له یو عالم مرمانونو سره د خاورو لاندې کړه.
نو دې ډېر ارمانونه د دوی ول چې زه به حقوق وایم او زه به دا کوم زه به هغه کوم. نو هر څه ارمانونه هغه تاسو ولیدل کور ته وسپارم. نه خو ارزې او هیله درلوده چې شروع کړي.
د سادیا ورور روخان وایي د ملالی میوند له وژل کېدو راهیسې چې د رسنیو د کارکوونکو پر وړاندې ننګونو او اندېښنو زور واخیست پر سادیې د کورنۍ ټینګار دا و چې دنده پرېږدي، خو په خبره چې سادیې هیله لرله چې باید ناهیلي نشي او خپلې دندې او مبارزې ته دوام ورکړي. روخان زیاتوي د خور لویه هیله یې دا وه چې په سیاسي علومو کې لوړې زده کړې وکړي او په راتلونکي کې په سیاسي برخه کې د ښځو ونډه پیاوړې کړي. د سادیه د کاکا زوی محمد نظیف وایي سادیه د وی بیوسې کورنۍ غړي وه چې تر اوسه یې هیڅ چاته کوم زیان نه دی اوخته. دی وایي هر چا چې دا عمل ترسره کړی ظلم یې کړی او د وی بی ګناه انساني په وینو یې لاسونه ککړ کړي دي.
زیاتره د اقتصادي مشکلاتو له وجې نه او خپل دغه وظیفې ته ځي، د خپل یو مړی روزي لپاره د رزق د ګټلو د خاطره ځي. دوی نو دا کوم هدفي وجنه دوی چې دي او دوی دغه ټولنه کومه چې ده نو ډېره یو بې طرفه ټولنه ده.
د سادیا خپلوان وایي په کار ده چې حکومت نور د رسنیو د کارکوونکو په ټوله کې د ملکیانو د ژوند ژغورلو لپاره جدي شي. حاجی محمد اکبر وایي حکومت د ځان خوندیتوب لغم ملکیان لپاره مغرزولي او خلکو ته پکار ده چې د داسې پیښو په مهارولو کې خپلې مټې رابډ وهي.
خلکو مخنیوی وشي دا خو د عوامو لپاره ډېر سخت مشکلات دی چې یو سړی بازار کې دوه کسه بې غرضه نور دام بې غرضه دی چاته څه وایي. یو مړی رزق پسې وتلي والا رزق پسې کوي، دا خو نه ټوپک لري نه هغه لري زنانه ده.
اخوا د سادیا ساده د دفتر نږدې همکاران بیا د سادیا د زیرکۍ او شمنتیا کیسې کوي او وایي کار دفتر او خپلو هیلو ته د ژمنې سادیا سادات وژنې پر کار او روان ناوړه اغیزه کړې ده.
ما ته یو کته مها کوره مره ها وې دینه با تا وره تا ویل چې ډېری خبرې کې دینه با دوه یو خبر هم نکوم خپل غږ پسې وېتالې وعلیکم.
و مغختل چې د سادیا سادات د دوو نورو همکارانو چې 13 ورځې لدی سره په و وخت کې د وسلوالو بریدونو په ترڅ کې ووجل شوې د کورنۍ لغړو سره وغږی غوخو دوی د خپل دلایلو لکبل خبرو کولو ته غاړه کې نه خوده. په پرونی پیخه کې شاهناز روفي او مرسل وحیدی هم د نکاس هغه کارکونکو وی چې د همکارانو په خبره یې په کارپوهي او لایق وي. شاهناز مرسل د شلو او 22 کالو ترمن زمبرونه لرل او دواړه هم شاوخوا کال وړاندې له 12 ټولګي فارغ شوي وي. که څه هم د دغې مرګونې پیښې په اړه لا دقیقې څېړنې نه دي شوي، خو د ننګرهار د امنیتي چارواکو په خبره د قاري بصیر په نوم یو تن د پیښې د عامل په تور نیولی او څېړنې ترې روانې دي. دغه پیښه په کور دننه او بهر لکلکو غبرګونونو سره مخ او وغندل شوه. د ننګرهار د چارواکو په خبره ټولو امنیتي ارګانونو ته دنده سپارل شوې څو ډېر ژر د پیښې عاملین پیدا کړي. دا په داسې حال کې د چی شاوخوا درې میاشتې وړاندې د انعکاس ټلویزیون یوه خبریاله ملاله میوند هم په جلال آباد ښار کې د خپل ډریور سره یو ځای په داسې حال کې چې له کوره دفتر ته پر لاره وه د نامعلومو وسلوالو په برید کې ووژل شوه.
و موردل چې په ننګرهار کې د انعکاس د ټلویزیون د درې وژل شوو کارکوونکو جنازې نن خاورو ته وسپارل شوې. د اسلامي دولت سختدریز ډلې یا داعش په ننګرهار کې د انعکاس ټلویزیون د دغو درېو کارکوونکو د وژلو مسؤلیت اخیستی دی. د امریکایي سایټ انټلیجنس ټولنې چې یوه غیر دولتي ټولنه ده او د نژاد پرستو سپین پوستو او جهادي ډلو آنلاین یا مجازي فعالیتونه څاري په حواله دغې ډلې ویلي چې وسلوالو یې د دې ټلویزیون دغه درې کارکوونکي په جلال آباد کې په نښه کړي وو. افغان چارواکو وویل چې د انعکاس ټلویزیون دغه درې کارکوونکي چې له کاره بیرته کور ته ستنېدې په ډزو وژل شوې. یوه بله ښځه هم په دې پیښه کې ټپي شوې ده. د انعکاس ټلویزیون مسؤولینو ویلي چې د دوی وژل شویو کارکوونکو د فلمونو او ډرامو د دوبلې یا د ژباړې په برخه کې کار کاوه. تر دې مخکې د دې ټلویزیون ویاند ملاله میوند د تېرې لیندۍ میاشتې په 20 په جلال آباد کې وژل شوې وه چې د هغه د وژلو مسؤلیت هم دا شخصي یو. پر خزینه خبریالانو او د رسنیو پر خزینه کارکونکو او د غراز د مدني ټولنې پر خزینه فعالانو ورستیو بریدونو د ټولنې د دې قشر په منځ کې اندېښنې راپارولې دي. د یو شمیر افغان خزینه خبریالانو څرګندونه به واورو.
اوسنی وضعیت موږ ژورنالیستانو لپاره ډېر ستونزې راولاړې کړې دي او هر ورځ موږ ګورو چې پر ژورنالیستانو باندې ځینې هدفي بریدونه کیږي. هر ورځ د هیواد په هر ځای کې ژورنالیستان په نښه کیږي. په دې تړاو زموږ ستونزې او زموږ اندېښنې ورځ تر بلې ورځې پورې زیاتېږي.
دوی به فکر کوي چې زموږ غږ به ټیچي. موږ هیڅکله هیچ چاته اجازه نه ورکوو چې زموږ غږ خاموش کړي او ځکه دا ازادي بیان دی. موږ د دې حق لرو چې خپل غږ جګ کړو او خپل غږ نور ته بیان کړو او خپل خبرې نور ته ورسوو.
بدبخته چې په دې ورستیو کې د سومې شورا په دې خو د افغانستان کې د خبریالانو ژوند ورځ تر بلې سختېږي او هیڅ مې ډېر دې ته مجبور سي چې بل خردم دغه بعد امنیتي وضعیت له کبله د افغانستان پرې دی او بیرون لاړ شي. دا یو هغه غلط دی چې په افغانستان کې خبرلان زوروي او نشي کولای چې په ډاډمنه فضا کې دوی خپل کار ته دم ورکړي.
د یو شمیر افغان خزینه خبریالانو اندېښنې مو واورېدې. په افغانستان کې له بریدونو په تېره بیا له هدفي وژنو هیڅوک خوندي نه دي. په پلازمینه کابل کې د هدفي وژنو د لړۍ په ترڅ کې چارواکي نن په یو بل د ډول پیښې کې د یو دیني عالم او د کابل پوهنتون د استاد د وژلو خبر ورکوي. د کابل د امنیت قومندانې ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل مولوي فیض محمد فایز نن سهار مهال د نامعلوم وسلوالو په دزو وژل شو. نور حالې د ازادي راډیو د خبريال په دې راپور کې اوري.
په کابل کې یو بل سهار له هدفي وژنې سره پیل شو. نن سهار شپږ بجې د کندوز د علماو شورا پخوانی مشر او د عربي دارالعلوم استاد مولوي فیض محمد فایز د ناسرګند وسلوالو لخوا په ډزو وژل شو. د کابل امنیه قمانداني ویان فردوس فرامرز وایي ښاغلی فایز د کابل د ولسمې حوزې اړوند د جکشن پر سړک هغه مهال وویشتل شو چې د سهار له لمانځه وروسته کور ته روان و.
صبح امروز در مربوطات ناحیه
نن سهار د کابل ښار اولسمې اوزی اړوند د جکشن سړک کې مولوی فیض محمد فایز د ناصرګند وستوال لخوا په شهادت رسیدلی. قضیه د امنیتي ټیم لخوا تر څیړنو لاندې ده.
په څه کم یوه میاشت کې دا دریم دینی عالم دی چې وژل کیږي، خو مسؤلیت یې هیڅ کومه وسلواله ډله نه مني. تیره میاشت د سلواغې په 14مه د جمعیت اسلام مرکزي شورا مشر ډاکټر محمد عاطف او له هغه وروسته د همدې میاشتې په 13مه د کابل پوهنتون د شرایطو پوهنځي استاد مبشر مسلمیار د چسپکي ماینونو په چاودنو کې تورور شول. په ورته وخت کې دیني عالم محمد ابراهیم بارکزای وایي د علماو قتل د اسلام خلاف عمل دی، نو باید یې مخه ونیول شي.
دا د انبیا او سره دشمنی ده، د علما او سره دشمنی ده، د دین سره دشمنی ده. طبیعي ده چې دا د علما او ترو غیر نه حق دا د دین خلاف یو پروژه ده.
د یادونې ده چې مخکې تر دې په روان کال کې د وزیر اکبر خان جماعت خطیب محمد ایاز نیازی او د شیرشای سوری جماعت خطیب عزیز الله مفلی هم جماعت کې د ځای پر ځای شویو ماینونو په چاودنو کې ووژل شول.
شه ټول ملت اور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
سبا د ازادۍ په چپو کې اونیس پروګرام کې بیا هم په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو خبرې کوو، خو بیا هم په همدې موضوع کې تم کېږو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړی چارواکی وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کابل ته په سفر کې افغان مشرانو ته د سولې یو نوې طرحه سپارلې چې له مخې یې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د حکومتي چارواکو او سیاسي ګوندونو د مشرانو په ګډون یوه لویه غونډه رابلل کېږي. دغه راز دغه طرحې له مخې د سولې پر روانو ټکنیو هڅو کې د ملګرو ملتونو ته زیاته ونډه ورکول کېږي. ښاغلی خلیلزاد ویلي چې په کابل کې له افغان مشرانو سره ګټورې خبرې درلودې او سبا قطر ته ځي چې د سولې په اړه د طالبانو له استازو سره خبرو ته دوام ورکړي. نوري د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې اوري.
د افغانستان د سولې د خبرو د چټکتیا لپاره تازه او نوی هڅې په داسې حال کې چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې له افغان سیاستوالو سره په خبرو بوخت دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړی چارواکي ازادي راډیو ته ویلي دي چې ښاغلی خلیلزاد افغان حکومت داسې طرحه سپارلې که ومنل سي له مخې به یې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د مشرانو غونډه راوبدل سي څو د افغانستان سولې پروسې ته چټکه لاره هواره سي. د نوموړي په خبره د مشرانو په دې غونډه کې به د حکومتي چارواکو سربیره د سیاسي ګوندونو مشران هم وي. د لوړ پوړي چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې واخیستل سي وایي د دوه روانې خبرې امریکا ته مهمې دي، خو امریکا غواړي چې افغان لوري ډېر ژر اوربند او سیاسي حل ته سره ورسیږي. دغه چارواکي ټینګار کوي چې د افغانستان په سوله کې د ملګرو ملتونو رول پیاوړی سي او د همکاري لپاره دغه سازمان باید د افغان سولې لپاره یو استازي وګماري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د لوړ پړي چارواکي وای د دې طرحې پر بنسټ ملګري ملتونه باید د افغانستان د سولې بهیر لپاره یو سیمه ایزه او نړیواله اجماع رامنځته کړي. د دې چارواکي د خبرو پر بنسټ زلمی خلیلزاد به سبا پنجشنبه قطر ته ولاړ سي او دا طرحه به له طالبانو سره هم شریکه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان په ملي مصالحي عالي شورا کې ویبه خبرې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې زلمی خلیلزاد له افغان چارواکو او سیاستوالو سره د حکومت د جوړښت نوې طرحه مطرح کړې ده. دغه سرچینې چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم او غږ پور سي وایي چې دا نوې طرحه د مشارکتي حکومت طرحه نه ده بلکې د سولې د خبرو د چټکتیا او سولې ته د رسیدو لپاره وړاندې شوې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد له هم په کابل کې د دولت جمهوریت غنی سربیره عبدالله عبدالله او له افغان مطرحو سیاستوالو سره خبرې کړې دي. له دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شول چې زلمی خلیلزاد له افغان چارواکو او سیاستوالو سره د ملي مشارکتي حکومت طرحه شریکه کړې ده. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي وړم ورځ کابل ته راغی. په کابل کې له افغان چارواکو سربیره ځینو مطرحو سیاستوالو سره هم ناستې پیل کړې. تیره ورځ زلمی خلیلزاد د جمعیت ګوند له مشر صلاح الدین رباني، پخواني جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف، د جنبش ګوند له مشر عبدالرشید دوستم، د وحدت ګوند له مشر کریم خلیلي او همداشان د خلکو د وحدت لګون مشر محمد محقق سره هم کتلی. وړ مورز بیا خاغلی خلیلزاد له جمهور رئیس محمد اشرف غنی، د نوموړي له دوه مرستیالانو سربیره د ملي مصالحې عالي شورا له رئیس او پخواني ولسمشر حمید کرزي سره هم کتلی. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح نن په خپل فیسبوک باندې لیکلي د زلمی خلیلزاد په مشرۍ دوه غونډې مو چې له امریکایي پلاوي سره درلودې. د سولې بهیر د دوه اړخیزو اړیکو پیاوړتیا او دا چې څه ډول افغانان رښتینی او دوامدارې سولې ته ورسیږي خبرې وکړې. د ښاغلي صالح په خبره د افغانستان اسلامي جمهوري نظام اساسي قانون دی چې مستقیم د خلکو پر رایه جوړ شوی. هیڅوک د اساسي قانون د لغوه او باطل کولو صلاحیت نه لري.
و موریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړې چارواکی وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد په کابل کې له افغان مشرانو سره د سولې یوه نوې طرحه شریکه کړې ده. ښاغلی خلیلزاد چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن د دورې د کار د پیلېدو وروسته د سیمې ته لومړنی سفر پیل کړی، دغه راز په پام کې لري چې له کابل وروسته دوحې، اسلام آباد او د سیمې د یو شمېر نورو هیوادونو پلازمینو ته هم سفر وکړي. ښاغلی خلیلزاد داسې مهال د سولې نوې هڅې پیل کړې دي چې امریکا له طالبانو سره د تیر کال د فبروري د 9 د تړون په اړه لسره غور کوي. د دغه تړون له مخې باید تر مئی میاشتې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي، خو د بایډن ادارې ویلي چې پر دې او په ټوله کې پر دغه تړون له سره کتنه ځکه کوي چې طالبانو خپلې ژمنې نه دي پر ځای کړي. تاوتریخوالی د دې پر ځای چې کم کړی وای، تاوتریخوالی لا زیات کړی، له القاعده سره اړیکې نه دي شلولي، هغه ادعاوې چې طالبانو رد کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي د کابل بالا حصار سیمې په شپږو برخو کې د څېړنو په پایله کې تاریخي آثار موندلي. په عین حال کې یو شمېر لرغونپوهان وایي په بالا حصار کې د لرغونې معماری ځینې نړېدلې برخې پاتې دي چې هغه هم کشف شوې دي. د دوی په خبره دا دیوالونه په اسلامي یفتلیا او کوشني دورو پورې تړلي دي. نور به د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
لرغونپوهان د کابل بالاحصار کې د تاریخي پاتیشونو د موندلو خبر ورکوي. د دوی په خبره کې دای شي چې دا تاریخي معماری د کوشانیانو، یفتلیانو او اسلامي دورې پورې اړه بندوي. د فرانسې د لرغونپوهانو د سیرنیز پلاوی غړی زبیح الله محمدی وایي چې دوی له دریو میاشتو راهیسې د آغا خان فرهنګي بنسټ په مرسته د کابل په بالاحصار کې کار پیل کړی. خاغلی محمدی د ترلاسه شوی او تاریخي آثار په اړه ویل:
دا دیوالونه په بیلابیلو دورو پورې اړه لري. هغه ساختماني مواد چې پکې کارول شوي مشخص دي. هغه دیوالونه چې وروسته جوړ شوي دي په یفتلي دورې پورې اړه لري.
د نوموړي په خبره دا چې بالاحصار نظامی ځای دی، تاریخي آثارو ته لاس نه دی وروړل شوی او له دې وړاندې په یاد سیمه کې څېړنې هم نه دي شوي. د ده په خبره په راتلونکو څلورو کلونو کې تمه شته چې په بالاحصار کې د څېړنو په پایله کې نور تاریخي آثار هم ترلاسه شي. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي د بالاحصار په شپږو برخو کې د لرغونپوهنې څېړنې روانې دي چې د دې څېړنو بهیر کې منقول او غیر منقول آثار ترلاسه شوي دي. د دې وزارت د لرغونپوهنې مشر نوراغا نوري ازادي راډیو ته ویل د آثار چې د اسلامي دورې له لومړیو تر تیموري دورې دي، د بودایي دورې آثار، د کوشانیانو دورې مغاری، د یونان باختر دورې سرامیکي لوښي، برجونه، د چونې پخولو داشونه، دیوالونه پکې شامل دي.
سرامیکي لوښي یا چې کرونه موږ ته پلاس باندې راغلي چې هغه د یونانو باختر دورې پورې ارتباط لري. دا آثار او سکې او دا ټول منقول آثار د افغانستان ملي میوزیم ته یو تعداد انتقال شوي دي او یو تعداد فعلا هم په ساحه کې شتون لري چې بعد د تحقیقاتو اسنادسازي او ترمیم نه وروسته به دا بیا د افغانستان ملي میوزیم ته انتقال شي او هلته به نندارې ته کېښودل شي.
د نوموړي په خبره دا څېړنې د اطلاعاتو فرهنګ د لرغونپوهنې ریاست سره په همغږۍ ترسره کیږي. ښاغلي نوري زیاته کړه د کابل بالاحصار مخینه پنځمې پیړۍ ته رسیږي او د دوی موندنې ښیي چې دا کلا د بودایانو په دوره کې جوړه شوې ده. بالاحصار د کابل سویل ختیځ کې د شیر دروازې غره په لمنه کې د غونډۍ پر سر د 230 جریبه ځمکه کې جوړ شوی. د کابل بالاحصار چې یو وخت به د نظامی موخو لپاره ترې ګټه اخیستل کېده، اوس پخوانی ښایست نه لري او تر ډېره دیوالونه یې نړېدلي دي. د 1999 کال د سنبلې په درېمه د غخان بنسټ او هندوستان ترمنځ د بالاحصار د بیا رغونې په موخه یوه هوکړه هم لاسلیک شوه چې مالي لګښت به یې هند ورکوي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
او سمي ونړۍ والا موضوع د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وای تر دریو نورو میاشتو به ټولو امریکایانو ته د کورونا ضد واکسین ورسیږي. بایدن دا خبره پرون داسې مهال وکړه چې په امریکا کې د کورونا د برازیلۍ بڼې د پیښو زیاتېدو خلک اندېښمن کړي. امریکا چې د ټولو هیوادونو په پرتله کورونا پکې ډیر خلک مړه کړي، د کورونا ضد درې بیلابیل واکسینونه خلکو ته ورکول کیږي. نورې د سفی ولستان یوزي رپورټ کې اوري.
امریکا هغه نیټه دوه میاشتې رامخته کړه چې ویلې ټول امریکایانو ته به واکسین ورسیږي. مخکې د جولای پای ټاکل شوی و. اوس ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې د مې تر پایه به ټول امریکایانو ته واکسین ورسیږي.
موږ اوس په داسې یو مسیر کې یو چې د مې تر پایه به ټول خلکو ته په امریکا کې په کافي اندازه واکسین ولرو. کله چې موږ راغلو مخکنۍ ادارې په امریکا کې ټول خلکو ته په کافي اندازه واکسین نه و چمتو کړي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د واکسینونو تولیدي شرکتونه هم وستایل چې په سختو شرایطو کې رامخته شول او واکسینونه یې جوړ کړل. په امریکا کې د جانسن ان جانسن په شمول چې تطبیق یې د همدې اونۍ له پیله شروع شوی، د دریو کمپنیو تولیدي واکسینونه په خلکو تطبیقیږي. مدرنا او فایزر بایونتیک دوه نور واکسینونه دي چې له مخکې تطبیق پیل شوی و. تمه کیږي چې په دې سره په امریکا کې چې کورونا تر نورو هیوادونو سخته ځپلې، ډیر خلک واکسین شي. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن ادارې ژمنه کړې چې په سلو لومړیو کاري ورځو کې به 100 میلیون امریکایان واکسین شي. جو بایدن وویل دې هدف ته نږدې شوي یو. د امریکا ولسمشر همداراز له امریکایانو غوښتي چې د ماسکونو کارول هیر نه کړي. بایدن داسې وخت د ماسکونو په کارولو ټینګار وکړ چې په ځینو ایالتونو لکه تگزاس او میسیسیپی کې والیانو د ماسکونو د جبري کارونې په شمول د ځینو محدودیتونو د نرمولو لپاره چمتووالی ښودلی. په امریکا کې داسې وخت د کرونا د واکسین د تطبیق هڅې چټکې شوي چې په دې هیواد کې د کرونا د برازیلۍ بڼې خورېدو اندېښنې راپیدا کړې دي. په امریکا کې د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په کرونا د اخته خلکو شمیر 28 میلیونه ولکه 1,500 ته رسیدلی چې له ډلې نږدې 15,000 کسان مړه شوي دي. سره له دې چې د کرونا د نویو بڼو خورېدو لږ څه اندېښنې راپیدا کړې، خو په ټوله نړۍ کې د واکسینونو پیل روغتیا پالان هیله من کړي چې وکولی شي د کرونا چټک خپراوی ودروي.
په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیدي. خو له ازادي راډیو سره اوسې زموږ وروستۍ خبري مجله پاتې ده. زه نوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم خو مایکروفون خپل همکار مقیم نایب تسپارم. نایب صاحب خبرونه ته خلاص
ویاس جان نوري مونده نه باشي.